طريقي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره مهال ویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لویدیز اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ورشو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسله زیاته توده شوې. خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل رپورټ ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې رپورټ په جریان کې واورو، همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یدایش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه، چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي، چې د پاکستان د ایس آی تارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت داوا لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره څومره دی چې بغداد کې تطبیقي هغه به په افغانستان کې هم تطبیقېږي. دوی اول ترین هغه چې داوا چې په امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه دغه غوښتنې کړي دي، څو مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بې د عذره به ډاکتر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر کې خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډېر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 10,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی، او خلک نوی موټر لري، خریداری په بازار کې ډېره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډېر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېری اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري،
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورکزیو جلسې او د خیبری جلسې تیرا تیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کښې ده. عمومي مشر چې دغه اخفي سعید دی اورکزي دي ډېر پکې اورکزي دي. کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي اوس هغلي د هغو په کورو کښې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکي استاد محمد انور سلطانی دا حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سوچ کوم هغه څه چې یاغي دی د سیمې د استخباراتو نه د هغې د ختموي دپاره دا ګیم زما روان دی. ځکه هغه څوک چې ارام دی هغه د دې خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه د دې سره ملګري کېږي، ټوپک ورسره اخلي. هغه څوک چې هغې نه د هغې د خفه کولو لخاطره دا یو دروني حرکت دی او د دې حرکت تر شا حتمن یو بله برنامه شته دی. زه خو په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریز نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریز کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اوپراتیفي او رواني جنګونه دي، اوپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنګونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه بهي، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونو ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل دا د دې خاورې سره هم جفا دی. او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زموږ دا جرات هم لري، دا توانمندي هم لري چې دوی په لمنځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شهزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یوه ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم دا هیڅ شی دی او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی. هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګرګوري، اوغوز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیاڼو پورې تللي دي چې د دوی خپلو منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره د سولې او امن راوړلو دپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو دپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکډه شوي او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګه شاته پاتې کیږي.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحي مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي سي نه دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده بنیادي علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی، د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې دا عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه یې بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبره مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ، یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو، د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوي ورکړي دي. که یو انسان مریض وسي او ډاکتر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکتر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. هغه ښځه چې حامله ده، مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یوه میاشت، او د هغې په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغې کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی، یعنی دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې موږ بعضې وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه په یوازې د دې باندې چې موږ خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ور معرفي کړو، موږ ډېره سختګیري کوو. او حال دا دی چې الدین یسر، دین آساني ده. او په یو حدیث قدسي کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو دپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکتر ورته ویلي دي، دا یوه بېله خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما دپاره په یو اسلامي هېواد کې دوه ځوانان، دوی ویلې چې موږ د هرات نه راغلي یو او په سفر کې یو، جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روژه وخوري. ما خپلې روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ مې راوباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده، روژه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټو بوی د موږ سږمو ته هم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زموږ په جامعه کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده هم کوي.
مولانا صاحب وبخښئ، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
زه خپله مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغې وخت کې په افغانستان کې، دا څو کاله پخوا چې تلیوم، عملته اوسېدلم په یوه ورځ باندې. نو لنډ سفر مې لرلو، نو هغه دی په هغې کې، په لنډ سفر کې دا دی، که تاسو په سفر کې وئ نو تاسو کولی شئ چې روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دام خیر دی، لیکن که وئ کولی شئ، نو هغې کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي.
د روژې تر نیولو پورې، له ناروغي پرته او له سفره پرته، په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي، هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت یې بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغسې فتوا شوې ده، او دوی دغه فتوا د چا د پاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي
دارالفتالري
هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره